آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
جمهور رئیس اوباما له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستو په مخکېني پلان کې بدلون راولي. طالبان وایي چې دوی په هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو په خاطر خبرو ته چمتو دي، او د روسیې جمهور رئیس په سوریه کې د امریکا په پالیسۍ کلک انتقاد کړی دی.
نن د پنجشنبه ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 ده. په کابل کې علماو نن غونډه کړې ده او وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پاکستان نه تمویلېږي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
توقع کیږي چې جمهور رئیس بارک اوباما به نن د پنجشنبه په ورځ له افغانستان نه د امریکایي عسکرو تر وستو د پلان د سوکاو کولو په باب اعلان وکړي. د رویټر خبری اژانس د لوړپوړو امریکایي مامورانو له قوله رپورټ ورکړی مخکې له دې چې په کومولو یې پیل وکړي. اوباما به په افغانستان کې د 2014 میلادي کال پورې 9800 عسکر چې دا وخت هلته موجود دي وساتي. د اوباما د ادارې یو مامور چې د خپل نوم له ذکر کول نه ډډه کړې وایي کله چې اغلی اوباما اوباما د حکومت دوره د 2018 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسیدي، نو په افغانستان کې به 5000 امریکایي عسکر پاتې. اوباما مخکې ژمنه کړې وه چې د 2018 میلادي کال پورې به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پرېږدي چې په کابل کې به د امریکا د سفارت او ډیپلوماتانو امنیت ساتي، نو ټول عسکر به اوباسي. اوباما اعلان کړی و چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د هغه په قول کوم جنګ چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې شروع شوی و د ختمولو نوې فصل پرانستل شي. خو امریکایي مامورانو ویلي دي چې د دفاع د وزارت امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له مامورانو سره د څو میاشتو بحثونو او مشورو وروسته سپینه ماڼۍ دې نتیجې ته ورسېده چې په مخکلي پلان کې باید بدلون راوستل شي، په خاص توګه ورسره له هغې چې حکومتي قواو د لنډ وخت لپاره د قندوز کنټرول له لاسه ورکړو او طالبان ورنه ونیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د افغانستان طالبانو ویلي دي چې دوی په هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو په خاطر له حکومت سره د بامانه خبرو اترو پیل کولو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې مشروع غوښتنې ومنل شي. د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن د پنجشنبه په ورځ په خپل بیانیه کې ویلي دي چې موږ چمتو یو چې د جنگ د ختمولو په منظور د ټولو خواوو سره چې له دې مسلې سره سروکار لري وغږیږو. طالبانو بیا خپل مخکنی خبره کړې ده او ویلي دي چې په ټولو اشغالو کې باید د امریکا په مشرۍ د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي، او بیل دي چې د هیواد په کورنیو چارو کې خارجي مداخله دوام ولري یو اسلامي دولت دی جوړ شي. د طالبانو بیان زیاتوي موږ په دې باور یو کله چې اشغال پای ته ورسیږي او خارجي قواوې ووزي، نو ټول مشکلات د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم لري په ډیره اسانۍ حل کېدلی شي. په عین وخت کې طالبانو په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته د عسکرو د پاتې کولو لپاره او د نظامی ماموریت د مدې د غځولو لپاره د متحده ایالاتو او ناټو په پلان انتقاد کړی دی. د طالبانو په بیانیه کې راغلی دي چې د افغانستان شخړه د نظامی لارې نشي حل کېدی او د اشغال جاري ساتل او د افغانانو زورول د هیچا په ګټه نه دي. مګر د طالبانو په نننۍ بیانیه کې دا خبره نه ده شوې چې آیا له حکومت سره د هغو مذاکراتو د شروع کولو لپاره آمادګي لري او کنه چې د دواړو خواو ترمنځ په ټپه درېدلې دي.
دا واشنگتن دی. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د کابل قندهار لویه لاره د دغه ولایت په مربوطاتو کې د ټرافیکو په مخ پرانستل شوې ده، خو د زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې لا لاره اوس هم د یو پل او دو پل چکونو د نړېدو له امله د موټرو د تګ راتګ په مخ لاړ شوې ده. دا وخت زموږ خبریال عزیز الله پوپل د سیمې نه موږ سره په تلیفون کې دی. پوپل صاحب، ستاسې وروستي معلومات څه دي په دې اړه؟
بلې، سلام تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته. نن مازیګر څه باندې 15 بجې موږ د زابل د شاجوی ولسوالۍ د پوسټ کنډیسمې ته د خبري پوسټ لپاره دلته رالو. د کندهار د امنیت کمانډان او د جنوبي ولایتو د اوپراتیو رئیس جنرال عبدالعزیز په مشرۍ باندې امنیتي قواوی په زابل کې د لارې د پرنسل کېدو لپاره له پرلون ورځ راهیسې ناس په کار کوي او چې کې 15 بجې د احمد شاه بابا عبدالي بس ترانسپورت مسافر بری موټران موږ ولیدل چې له دې مسیر څخه تیر شو. په مجموع کې ویلای شو چې لارې د ټرافیکو پر مخ باندې خلاص شوې ده، اما په ځینو ساحو کې لا هم په وقفي ډول باندې کله لارې بند وي او کله هم دا وی چې د پلونو او پلچکونو د تخریب له کبله کتل چې تاسو ویل لارې د څو شیبو لپاره د مسافرو پر مخ باندې بند وي. په مجموع کې دلته د لارې پر سر باندې چې له مسافرو سره موږ خبرې وکړې دوی ځکه ګیلا درلوده چې ولې په جګړه کې شکیلې خواوی لا هم عام خلک د ځان فار ګرځي. دوی تقریبا اکثریت موټروانان چې ډېر ډېر ځورېدلي وو، ډېر ستړي او ډېر ستړیاره په تیرو کې لیدل ویل چې تقریبا له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډیر ناچیزه شي باندې ځان تغذیه کړی دی. په ځینو ساحو کې چې دوی بند پاتې دي هلته د خوراکي توکو بیې هم ورسره یو مهال ورسره یو دم دا لوړې شوي دي.
پوپل صاحب ډېره مننه
تاسو نه. په مجموع کې د لارې د پرانستل کېدو
پوپل صاحب تاسو نه مننه. نور معلومات به بیرته تاسو نه وهلو کوم ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لبل خوا طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ملکی خلکو سره د خواږی عملیات رس د هغو بند مسافر لپاره دا تګ اجازه ورکړه چې د غزنی د ولایت په مربوطاتو کې د جګړو لامل ایثار پاتې شي. جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې د افغانستان کابینې پریکړه کړې ده چې د اراضي د خپلواک ادارې په واک زیات امکانات ورکړي ځکه چې د ادارې کار زیات ارزښت او اهمیت لري. ښاغلی غنی نن پارک د ځمکې د استملاک قانون د پیشنهادي تعدیلاتو تر سرلیک لاندې د ځمکې لومړنی ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د قوانینو اصلي هدف او مخه د خلکو هوساینه ده او د هیواد د اساسي قانون په دویم فصل کې چې کوم حقوق او وجایب تثبیت شوي دي د هغو په مطابق باید عمل وشي او په پام کې ونیول شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د شخړې په حقله د متحده ایالاتو په دریز باندې کلک انتقاد کړی دی او وایي چې د امریکا موجوده دریز د پوتین په قول غیر تعمیري دی. پوتین دغه خبره وروسته له هغې کړې ده چې واشنگټن ورسره په سوریې کې د نظامی عملیاتو او فعالیتونو لپاره په لوړه سطحه په دوه اړخیزو مذاکراتو کې د ګډون کولو نه ډډه وکړه. متحده ایالات او روسیه د سوریه د فضائي قلمرو لپاره د دوه ملکونو د جنگي الوتکو ترمنځ د تصادفي ټکر د مخنیوي په غرض د مذاکراتو دریم پړاو پای ته ورسوه. دا وخت روسیا او امریکا دواړه په سوریه کې په جلا جلا ډول هوایي عملیات کوي. امریکایي الوتکې او نړیوال انډیوالان زیاتره په سوریه او عراق کې د داعش مرکزونه په نخښه کوي، مګر روسیا د سوریه له حکومت سره مرسته کوي چې خپل مخالفانو ځپي په حلب، حما او د دمشق په شاوخوا کې له لاسوته لسیمه بیرته قبضه کوي.
متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیری د ته امادګی نیسي چې منځنی ختیځ ته سفر وکړي تر څو په هغو لارو چارو باندې غور وکړي چې څنګه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله تامین شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي جان کیری په دې اړه وویل
what he's interested in doing right now immediately and you heard him talk about this yesterday is trying to see if there's ways where we can reduce the violence.
نو دې سفر هدف دا دی چې موږ په هغه لارو چارو باندې غور وکړو چې دغه روان تشدد څنګه پاتې رسول شو او یې کومول شو. اسرائیل په سلګونو اسکر په مختلفو سیمو کې د دې لپاره ځای په ځای کړی دی چې د پولیسو او اسرائیل ترمنځ نښته مخه ونیول شي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کامیرون ته پوځیان استوي چې د بوکو حرام د ډلې په اهدافو باندې کشفي ماموریتونه اجرا کړي. دغه امریکایي قواوې د کامیرون د حکومت په بلنه دغه هیواد ته ورځي او هدف یې دا دی چې په لویدیځ افریقا کې د افراطي تشدد د خپرېدو مخه ونیول شي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنست داسې ویلي دي.
The U.S. military forces who were deployed to Cameroon are there at the invitation.
The متحده ایالاتو قواوی چې په کیمرون کې ځای پر شوې دغه هیواد حکومت په بلنه حالت لرې دي.
د نړیوال اقدام ضرورت وروسته له هغه نه پیښ شوې ده چې د بوکو حرام ډلې د نورو تروریستي سازمانونو سره یو ځای په سیمه کې خپل افراطي فعالیتونه او تشدد زیات کړي.
او د هم څولن خبرونه د متحده ایالاتو د سمندري قوه لړپړې مامور وای چې امریکا د جنوبي چین د سمندرګي هغه سیمه ته جنگي کیختي لګي چې چین د ملکیت داوا کوي او مسوي ټاپوګانی پکې جوړ کړی دی. خو دا اقدام باید څوک پالون کې عمل اونګني لبل خو د چین خارجه وزارت خبرداري ورکړې ده چې هیڅوک باید د چین په جنوبي سمندرګي کې دا ډول پالون کې اقدام نه کړي او د چین د سمندري حدودونه باید هیڅ قسم سرغړونه ونه شي. د جرمني ستاسو منګل مرکل وای چې اروپایي اتحاد باید د ترکیه سره همکاري وکړي چې د منځني ختیځ د مهاجرینو بوج پورته کړي. د بنین خلک د خپل هیواد د فقید جمهور رئیس ماتیو کیریکاو د ملین لاملا نن ماتم کوي. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د 20 کلونو په عمر مړ شو خو د ملین اصل علت نه دی څرګند شوی. کیریکاو له 13 کلونو نه جمهور رئیس او په 2006 میلادي کال کې قدرت خوشې کړ ځکه چې اساسي قانون ورته د دریم دورې اجازه نه ورکوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو نومود نړۍ د ساعت خبرونه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. دا خبر مو واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما کامیرون ته پوزیان استوي. په دې حقله د رپورت نه علاوه د افغانستان د حالاتو په ارتباط رپورټونه هم لرو. خو اول راځو سپورتي خبرونه ته. د معمول په شان متي الله عابد خبرونه راټول کړي دي چې معلومه شي په کوم سپورت کې دي. عابد صاحب
د فوټبال او د کرکټ خبرونه دي. اول کرکټ د تو فوټبال
بس اول فوټبال وای.
د افغانستان چې کوم ورسته د پریمیر لیګ لوبې شوی په کابل کې د مختلفو ولایتونو زونو په حساب هغه د سپین غر بازان او د فوټبال ټیم ګټلې وي. او هغه خبر دا و چې همدغه ټیم به آینده کې په بنگلاديش کې کېدونکو چې کوم د
فوټبال
مسابقې سیاده کلبونو سیالۍ کېدونکي دي هغه برخه اخلي. اوس خبر راغلی دی چې افغانستان د سپین غر بازان زیاتره د ختیځ زون فوټبال لوبغاړي دي دوی به پکې برخه اخلي. او دا د افغانستان لپاره یو نوی خبر ده چې یو خو ملي ټیم دی او یو بیا د کلب ټیم دی د سپین غر بازانو. هغه به ځي بنگلاديش ته په پاکستان او سریلانکا او
دا به کوم تاریخي
دا د نومبر په میاشت کې کېدون کې دي. نو افغانستان لپاره دا نوې خبره ده چې د یو کلب د سوي ټیم هم په لیوالو سیمایزو لوبو کې
برخه اخلي.
ولا خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې دا په ځان بوابې کې دي په جمعې پورس یعنی سبا
سبات
افغانستان او د زمبابوې لومړی یوردنی سیالي ده چې دا اول ځل ده چې افغانستان د اوله درجه د ملکونو سره په یو 15 ورځې سیالي کې برخه اخلي. او افغانستان نن چې کومه خبره موږ واورېده د کرکټ کپتان اصغر ستانکزی وایي چې موږ پر یو ښه فرصت دی چې په نړیوال سیالۍ کې خپل هغه کمال وښیي او دنیا ته وښیي چې موږ نه یوازې دا چې په وړو لوبو کې شل ورځو کې په نورو لوبو کې برخه اخلو په عمومي لوبو کې هم برخه اخیستی شو. او بل خبر نن په کابل کې په نړیوال سټیډیم کرکټ میدان کې د کندوز د اغیزمن شو خلکو کم خلک چې د جګړو د لاسه بې کوره شوي دي یا مشکلاتو ته پیښ شوي دي د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا نه یو د کرکټ سیالي جوړه شوې وه. دوه ټیمونه جوړ کړي وو چې یو د افغانستان الف ټیم او یو د افغانستان پرمختیایي ټیم چې ټیم کپتان هم د کندوز جاوید احمدي مقابل کې ګلبدین نائب د بل ټیم کپتان. لوب کندوز د کپتان اونګه ټله ګلبدین نائب ګټله. خو خلک ډیر زیات راغلي وو ټولو تجربه غړي راغلي وو نوشتمن خلک راغلي وو نه یوازې چې سلسله په ټیکټ اخیسته وو بلکې د خپل جیب نه الته صندوق خودل شو خلکو پکې پیسې هم واچولې. ټي وی باندې هم خودل شو ته لوب به کار ته ته دوه بجو پر ناشته مو
شپه دې ورته
سبا خو ځکه کوم د لوب د پاره وو بیا د کرکټ خبره
وو کرکټ خبره
وو بیا مو تی ولا به او مزه مو سره خو ښه کارو ښه ابتکارو
او دا د دې لپاره چې دا خلکو سره مرسته وشي چې کندوز کې جنگونو لامل به ځای شي.
بالکل
ډیر ښه تشکر. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د رپورټونو له قراره نن په کابل کې علما وغونډه کړې ده او پریکړه کړې ده ویلي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پاکستان نه تمویلږي. وحید الله فیضی په دې حق له رپورټ را لګولې ده.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه د ترهګریزو کړنو د غندنې لپاره د دغه غونډې ګډونوال وایي چې طالبان او ترهګریزي ډلې د ځینو ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان لخوا تمویل او تجهیز کیږي. دوی خبرداري ورکوي چې که چېرې طالبانو بریدونه ونه درول شي نو د دوی له پاتون سره به مخ شي.
تاجر غلام ته مرتد نه چې ته د هغه اجیرو د هغه انګلیس بلا جوړ شوی حکومت د پاکستان د ایس ای پی اشاره راځي او تر هغه ملیشیا او د هغه سپایي هغه تا ته ویلی هغه تا ته سلا درکوي تا ته امکانات درکوي ثانی کانه بس خشوي ته مرتد نه
د بهرنیو استخباراتي کړیو د غندنې دپاره راغلیو منګه دا غندو منګه دا نه قبلو.
په دې ورستو کې په افغانستان کې د جګړې له زور اخیستو سره دینی عالمان وایي چې په دې جګړه کې نه عالم نه ماشوم او نه هم ښځې په امان کې دي او باید د بریدګرو پر وړاندې ودرېږي او د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
هغه څه چې زموږ ایمان دین هیواد پورې ارتباط لري په شجاعت او میړانې او په لوړ سر او ویاړ مو ورڅخه دفاع کړي او ورڅخه به دفاع وکړو.
دغه دینی عالمان په دې باور دي چې جګړه د حل لار نه ده او باید مخالفین له حکومت سره د خبرو میز ته کینی. همداشان دوی وایي چې نوې جوړې شوې ډلې د اسلام د بدنامولو او د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ په مخه جوړې شوې دي چې باید مخه ونیول شي. وحید الرافیزی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون او عام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بلچا مسلکې دل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تروریستي ډلو په مقابل کې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتی او دفاعي لیکو کې شامل شي. د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران دا موضوع سړلی او دا رپورټ برابر کړی.
بد امنیتی وضعیت اوږدې جګړې او د هیواد د ډیرو سیمو بیا امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنگ سیمو ته ولاړ شي. خو پښتنه دا ده چې د امنیتی او دفاعي قواو تر څنګ که ملکي خلک وسله اخلي او یا د جنگي دوج منی کوي څومره په ځای کار دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولی. د یاد کمیسون غړی حمید زئی لالای وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتي بنسټونو په لیکو کې ځانونه ځای په ځای کړي.
که خود سره وسله هر څوک په افغانستان کې اخلي که هغه په هر موقف کې وي دی پر خپل سر باندې غواړي چې دی د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه چا سره جنګ وکړي چې څوک د افغانستان لپاره ګواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خو دا د هغه بانه ده چې دی په دا خلک یې په دا پلمه باندې خو ځان مسله کوي چې د پردیو بېګانو نیابتي جنګ چې دلته افغانستان ته اوس نوی راغلی دي دا وسلې ته بیا موږ یو نوم ورکولی شو.
ښاغلی لالای وایي هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو داوی کوي د پردیو په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي. د کندوز ولایت له سقوط وروسته یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره له خپلو خلکو سره د جنگ لومړیو لیکو ته ځي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی ستایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکی کسانو وسلوال کېدو سره مخالف دي او وایي چې ډاریږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینه برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر ده چې زه دا ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه سلا ترلاسه کړي په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي
دغه رقم تخریب خامخا درته پر جوړیږي. دا خو زه سوله پوخانه دي جهادانو
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کې دوه موضوع له هغه ورسته ګرمشوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنگي دول لپاره ولړ.
هغه اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپلې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مسله کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دي او د دشمن سره کوبول دي. مونږ ټول ولس او امنیتی ارگانونه به مشترک دول بانده ده ده دخمن خلما تکو.
اوس محل افغانستان ده دری نیم لکو پشاوخوا که امنیتی زواکونه لری چه ده هیواد په بیلا بیلو سیمو که ده امنیت تنگی دول پارا فعالیت کوی. خو پختنه داده چه ده مقانان قوی او آمو خلکو ده نظر ترسنگ خپلا ده هیواد امنیتی او دفاعی بنسطونه پا دیاره چه وی او آیا ده ده کارت سخ خوشاله دی او کانا سرگردانی ورتا جوڑه کرده. ده دفاع او کورنیو چار وزارتونه پا دیاره دوا بیل نظرونه لری. ده کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقی لامنیتی زواکونه را خواب بل هر جوڑک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین
امنیت. په افغانستان کې قانوني بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګیدو مسئولیت لري. د هغې پرته بل هر قوت غیر قانوني دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاتونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنگ ته هم زړه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندی لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدی چې په جلال آباد کې ویل موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55مې ماده پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامی کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولیږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنګ کې دی د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تیر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما کامرون ته پوځیان استوي چې د بوکو حرام د ډلې په اهدافو هوایی کشفي ماموریتونه اجرا کړي. د امریکایي قواوې به د کامرون د حکومت په بلنه د هیواد ته ورشي او هدف دا دی چې په لویدیځ افریقا کې د افراطي تشدد د خپرېدو مخه ونیول شي. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام راګرځم.
د کامرون حکومت د یوې نړیوالې هڅې په چوکاټ کې دغه عسکر د دې لپاره بللي دي چې په لویدیځ افریقا کې د توندلارو د خپرېدلو مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د متحده ایالاتو پوځي ځواکونه به د کامرون د حکومت په بلنه په هغه هیواد کې ځای پر ځای شي. هغه وویل
د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه به د هغه هیواد له حکومت سره په ام آهنګۍ سره خپل عملیات وکړي. هغوی به په ګډه د کامرون له دفاع وزارت سره کار وکړي او په لویدیځ افریقا کې به د بوکو حرام او د نورو توندلارو ډلو د مخنیوي دپاره د یوې سیمه ییزې هڅې برخه وي.
خو د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه
د هغو منصوبینو پاکله چې په کامرون کې به ځای پر ځای شي باید څرګند کړم چې هغوی وسله لري خو هغوی د دې لپاره وسله لري چې د خپل ځان څخه ساتنه او خپل امنیت تامین کړي. هغوی به په جګړه کې رول ونه لري.
د دې نړیوال اقدام اړتیا په داسې حال کې لا ضروري شوې ده چې بوکو حرام او نور سازمانونه لا تاوتریخوالی نه ډک خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د متحده ایالاتو د یو تازه خپور شوي راپور له مخې بوکو حرام او نورې توندلارې ډلې مذهبي ازادۍ ته یو پرلپسې ګواښ پیښوي.
تر ټولو ښکارا او تر ټولو زیانمن شی د نړیوالو ترهګریزو ډلو لکه داعش، القاعده، الشباب او بوکو حرام رامنځته کېدل دي او د تاوتریخوالي نه ډک اعمال یې ترسره کړي دي.
کامرون په هغه ګډ سیمه ییز کاري ځواک کې برخه لري چې د بوکو حرام پر ضد جګړه کوي. بوکو حرام غواړي چې په شمالي نایجیریا کې یو سخت اسلامي دولت جوړ کړي. په عین حال کې د نوي په شاوخوا کې د متحده ایالاتو عسکر کامرون ته تللي دي چې له هغه هیواد سره د بوکو حرام
او نورو توندارو ډلو د خبرېدلو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو عسکر د کامرون له حکومت سره د یو موافقې له مخې لیږل کیږي چې په سیمه کې د حواله لارې استخباراتي، نظارتي او کشفي عملیات ترسره کړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي وویل چې امریکایي عسکر به تر هغه وخت پورې په کامرون کې پاتې شي چې د شتون لپاره یې غوښتنه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نوریدونکو امریکایي مطبوعاتو ویلي دي چې امریکا د 2014 کال نه وروسته خپل عسکر په افغانستان کې ساتي. او نن تاسو دا خبر هم واوریدل چې جمهور رئیس اوباما وروسته اعلان کوي چې په دغه پلان کې څه بدلون راوستل کیږي. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې هم دغه مسله راسپړو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. تاسو څه فکر کوئ د دې موضوع په ارتباط؟ وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
توقع کیږي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما به لږ وروسته له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستو د پلان د سکو کولو په باب اعلان وکړي. د رویټرز خبر اژانس د لوړپوړ امریکایي مامورانو له قوله رپورټ ورکړی دی چې د 2014 میلادي کال نه به وروسته متحده ایالات په افغانستان کې 9300 عسکر ولري. دغه عسکر هلته اوس موجود دي، خو امریکایي ماموران وایي چې د دفاع وزارت امریکایي قماندانانو او د افغانستان د حکومت له مامورانو سره د 2 میاشتو بحثونو مشورونو وروسته سپینه ماڼۍ دې نتیجې ته ورسېده چې په مخکینی پلان کې باید حتماً بدلون راوسی شي. امریکایي مامورانو وایي چې 5000 عسکر به په بګرام، جلال آباد او قندهار کې پراته وي. حکومتي قوتو ته به روزنه ورکوي او د طالبانو سره به جنګ کې به ملاتړ کوي او هم به د القاعدې پسې ګرځي. د افغانستان طالبان وایي چې دوی په هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو په خاطر له حکومت سره د بامانه خبرو اترو پیل کولو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې مشروع غوښتنې ومنل شي. د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې موږ چمتو یو د جنگ د ختمولو په منظور له ټولو خواوو سره چې له دې مسلې سره سروکار لري وغږیږو. طالبانو بیا په خپله مخکینه غوښتنه باندې تاکید وکړ او ویل چې په ټولو اشکالو د امریکا په مرسته د افغانستان اشغال له پای ته ورسیږي او بیل دی چې د هیواد په کورنیو چارو کې خارجي مداخله دوام ولري یو اسلامي هیواد دی جوړ شي. مګر طالبانو په دې باندې کې دا نه دی ویل چې آیا د افغانستان د حکومت سره د هغو مذاکراتو د شروع کولو لپاره آمادګي لري کنه چې دا وخت په ټپه ولاړ دی. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د کابل قندهار لوی لار ده دغه ولایت په مربوطاتو کې د ټرافیک په مخ په نن سره شوی د خود زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې لاله روسم د یو پل او دوه پل چکونو د نړیدو لامله د ټرافیک په مخ تړل ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د شخړې په اړه د متحده ایالاتو په دریځ کلک انتقاد کړی دی او وایي چې د امریکا موجوده دریځ د هغه په قول غیر تعمیری دی. د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیری امادګی نیسي چې منځنی ختیځ ته سفر وکړي او په هغو لارو چارو باندې غور وکړي چې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د تشدد د کمولو لپاره ضروري دي. په عین وخت کې اسرائیل په سلګونو عسکر په بیلابیلو سیمو کې دې لپاره چولی دي چې د پولیسو سره د فلسطینانو د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما افریقایي هیواد کیمرون ته پوځیان لیږي چې د بوکو حرام د ډلې په اهدافو باندې د هوانا اکتشافي ماموریتونو سرته ورسوي. د امریکا د سمندري قواو او لوړپوړي قومندان وایي چې امریکا د جنوبي چین د سمندرګي هغه سیمې ته خپلې جنگي کښتۍ لیږي چې چین د ملکیت دعوه کوي او مصنوعي ټاپوګانې پکې جوړ کړي دي. دغه اقدام باید یو پارونکي عمل ونګړل شي، خو د چین خارجه وزارت خبرداری ورکړی دی چې څوک باید د جنوبي چین په سمندرګي کې پارونکي اقدامونه ونه کړي. او ویتنام وای چې د چین وکیختي د جنوبي چین په سمندرګي کې په هغه سیمه کې د کبانو د نیولې وکیختي ډوبه کړې ده چې دواړه ملکونه په ملکیت باندې داول لري. ویتنام، فلیپین، مالیزیا، برونای او تایوان ټول د جنوبي چین په سمندرګي باندې د ملکیت داوه کوي، خو چین وسره نه مني او له همدې عمله د دغو هیوادونو او چین ترمنځ تشنج د تیرو څو کلونو په موده کې زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کو چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د خبرو اترو یا گفتو شونډ په نننی پروګرام کې په دې مسلې باندې غږیږو چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لګروسه پر رسمي ډول اعلان کوي چې د 2018 کال نه وروسته په افغانستان کې امریکایي عسكر ساتي. هر نظر چې لري ورسره خبرونه تاکید کوونکی